لوز قلم نه صوتی صوتی
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تمه ز فريده سيال د قادر جلال اوفته تخنيکي چارو په سمبال هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو وای چې د ملګرو ملتونو راپور حقیقت نه لري او د دوی حکومت عمومي افا په ټولیزه توګه عملي کړی ده. ښاغلی مجاهد نن د خبره پر خپل اکس شبکې افغاني ټویټر کړی ده. مجاهد زیاته کړې ده چې د انتقام اخیستنې ځینې مشخص ځینې شخصي او نامعلوم موارد شته او د طالبانو حکومت یې په جدي ډول پلټنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه نن ویلي داسې معتبر راپورونه یې ثبت کړي دي چې ښایي طالب چارواکو د تېر جمهوري نظام د سلګونو پخوانیو چارواکو او وسلوالو ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونه کړې ده. دا راپور چې نن یو نامه خبر کړی دی د 2023 کال د اگست له 15 د 2023 کال د جون میاشتې تر 10 په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تیر جمهوري نظام د چارواکو او وسلوالو ځواکونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر 800 ډېرې پیښې ثبت کړي دي. په دې کې د غیر قضایي وژنو په خپل سر نیونه او توقیف شکنجې او ناوړه چلنه او د جبري ورکېدو پیښې مسند شوې دي. په راپور کې راغلی دي د سرغړونې په داسې حال کې دي چې طالبانو د تېر حکومت امنیتي او دفاعي ځواکونو او نورو چارواکو ته د عمومي بخښنې اعلان کړی و. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې دوی د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د دوی په خوخه د څو ځلې مذاکراتو کوربتوب کړی دی. امیر خان متقی د سشنبې په ورځ په کابل کې ملت ته د حساب ورکولو په نوم یوې غونډې ته وویل دوی په دې برخه کې یوازې له ښکېل خواوو سره د خبرو زمینه سازي کړې ده. د هغه په وینا سره لدی چې په دې خبرو کې پرمختګونه هم شوې دي خو په پاکستان کې وروستۍ سیاسي تحولاتو د دغه خبرو بهیر ودروه. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر داسې مهال د څرګندونې کوي چې له دې وړاندې د پاکستان حکومت په ځلونو په افغانستان کې طالبان د ټي ټي پي سره په ژورو اړیکو تورن کړي دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال آصف منیر د روانې میاشتې په 9 د خیبر پختونخوا په بالاحصار کې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړی ده. له نوموړي مخکې یو شمېر پاکستاني چارواکو هم ورته څرګندونې کړې وي چې طالبانو بیا رد کړی وي. طالبانو په کابل کې د ایران د نیمه دولتي تسنیم خبری ژانس اکاسا ویب لیکونکی نیولی دی. د خبری ژانس نن پر خپل ټویټر محمد حسین ولایتی ویلی دی چې محمد حسین ولایتی د شنبې په ورځ د کابل هوایي ډګر نیول شوی دی. د تسنیم خبری ژانس په خبره ولایتی په قانوني ډول افغانستان ته تللی و او د نیول کېدو په اړه یې ورسره طالبانو هیڅ ډول جزئیات نه دي شریک کړي. تر اوسه طالبانو هم د ولایتي د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یو ایراني اکاس نیول په داسې حال کې دی چې همدا مهال د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر خبریالان هم د طالبانو په بند کې دي. په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې یو پولیس یولس پوځیان وژل شوي دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې دا برید نن سهار د جنوبي وزیرستان د شولام خیسو په سیمه کې د پوځ په دوو موټرو شوی دی. امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال اډیو ته ویلي دي چې له وسلوالو سره په نښته کې د پوځ د یوه چارواکي په ګډون 11 نور پوځیان وژل شوي دي. د یوه چارواکي په خبره چې په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي دي او سیمه اوس مهال د دوی په کنټرول کې ده. طریقه طالبانو پاکستاني اچ ټي پی د برید مسؤلیت من لیدې ویلې دي چې په دغې برید کې اتلسو پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د افغانستان او کرکټ د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو په نننۍ لوبه کې چې په سریلانکا کې روانه ده همدا مهال څلور پاکستاني لوبغاړي اوټ دي او تر دا مهال 115 منډې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات درته وروسته وړاندې کوو. خبرونه مو اوریدل وړاندې درته دا مطالعه لرو. وړاندې باندې سره دا واوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې وخت د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د مخکېني جمهوري نظام لا تاسو زیات کار کوونکي امنیتي او دفاعي ځواکونه یا وژل شوي یا شکنجه شوي او یا هم ورک شوي او نیول شوي دي. وړاندې به په دې اړه درته راپور ولرو. دا به هم راسره واوري چې په نورستان کې د هغه زده کوونکو کیسه به درته درسره شریکه کړو چې دوی د دې لپاره چې درس ورکړي لیول رضایا خپل ښوونځي ته ورسي.
په لار کې یوه شپه مونږ باندې وځي پی نفر په سر د لارې کې را او د ډوډۍ مصرف سره 3000 افغانۍ مونږ نه د نفر په سر مصرف.
همدارنګه په دې به هم سره راپور واوري چې په هلمند کې یو شمېر اوسیدونکي ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو د رغونې غوښتنه کوي.
نو موږ چې لاره جوړ سي په خاص نو بیا موږ ډېر وسایو نه.
دا نړۍ مطالبه ته به هم تم شو ملتیا مغواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یم ستړی مشه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي وخت د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د مخکېني جمهوري نظام لا تاسو زیات کار کوونکي امنیتي او دفاعي ځواکونه یا وژل شوي، شکنجه شوي، ورک شوي او یا هم نیول شوي دي. یو نامه نن په افغانستان کې د پخواني افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد د بشري حقونو سرغړونې تر عنوان لاندې راپور کې د خبرې کړې دي. ارزو امید زهرمل ته زهرمل صاحب ستړی مشه کې تاسو سره د دې راپور نور جزئیات شریک کړئ.
یونامه نن دا راپور خپور کړه. وی ویل چې وخت د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د 2021 کال اګست میاشتې د 2023 کال تر جون د 10 نیټې پورې د مخکېني جمهوري نظام د کارکونکو په اړه باندې د بشري حقوقو د نقض لا تاسو زیاتې پیښې دوی ثبت کړې دي. د راپورټ یونامه په افغانستان کې د پخواني افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقوقو سرغړونې عنوان ورکړی او زیاتوي چې په دې قضیو کې وژنې، خپل سری نیونې، شکنجه، ناسم چلند او ګواښل شامل دي. د یونامه په راپور کې زیاته شوې ده په دې موده کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو حکومتي چارواکو د وژنو 218 پیښې ثبت شوې چې د یونامه له قوله یو شمیر لومړنی نیول شوی بنخون ته کیچول شوی او یا هم نامعلوم ځایونو ته لیږل وروسته وژل شوی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت د بشري حقوقو مسؤلی فیونا فریزر ویلي دي چې لومړی بخنه وروسته د بشري حقوقو نقص د هغو کسانو له باور سره چې ملاتړ یې تضمین شوی او خیانت دی او دا خی چې دا بخنه په سم ډول نه د عمل شوی. د یونامه په راپور کې دا هم لیکل شوی چې د عمومي بخنه په اړه هیڅ ډول لیکل شوی سند نه دی خپور شوی او یوازې د طالبانو د مشر په توصیه بسنه شوی او له همدې امله شکایتونه او سرغړونه ته رسیدنې په اړه هیڅ تګلار نشته. یونامه د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د حکومتي کارکونکو د بشري حقوقو نقض یو لږ جدي اندېښنو بولي او له طالب چارواکو غواړي چې د دې راپور موندنې په دقیق ډول وڅېړي، د بشري حقوقو د نقض مخه ونیسي او هغوی چې دا ډول کړنې یې کړې محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقوقو خوندیتوب تضمین کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د راپور ته غبرګون ښودلی او په خپله ایکس شبکې دا راپور له حقیقت لرې بللی او زیاتوي د دوی له لورې عمومي عفو په ټولیزه توګه عملي شوی ده، خو مجاهد دا منلی چې د انتقام اخیستو ځینې شخصي موارد شته چې په خبره یې دوی په جدي ډول څېړلي دي. د دې وړاندې یو شمېر بنسټونو په ځانګړي ډول ازادي راډیو هم یو شمېر راپورونه خپاره کړل. البته مستند راپورونه چې ښودلی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو لوري په قصدي ډول باندې وژل شوي، شکنجه شوي او بندیان شوي دي، دغه پیښې ټولې مستند وي خو طالبانو لکه د نن رد کړي.
ډېره زیاته مننه کوربدان امید زهرمل و چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یا یونامه د نوي راپور په اړه چې د 2020 کال د اګست میاشتې یا د روان میلادي کال تر جون میاشتې پورې په افغانستان کې روان بشري وضعیت څارلی او پکې راغلي و چې په دغې موده کې د طالبانو حکومت د پخواني نظام 800 مامورین، امنیتي کارکوونکي او چارواکي نیولې، شکنجه کړي او وژلي دي. په همدې تړاو باندې زموږ همکار مرسلین ارسلان دغه راپور پر جزئیاتو د طالب لولوري د بشري حقوقو د نقص پر مسله د بشري حقوقو لفعال ماهر مومن سره مرکه کړې ده او په پیل کې تر دا پوښتلې ده چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د بشري حقوقو وضعیت څه ډول و.
د طالبانو د راتګ نه وروسته په دې تیرو دوو کلونو کې د بشر د حقوقو کوم سرغړاوی چې لیدل شوی دی د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډیر کم لیدل شوی دی. البته دا چې نو په خو حالتونه هم ول چې هغه ته د بشر حقونه ډېر زیات پایمال شوي ول. مګر په دغه دوه تیرو کلونو کې که تاسو دغه دیرش مختلف برخې چې دي د بشر د حقونو هر یو تذیر شی په دې کې بدبختانه طالبان لخوا نه د بشر حقونه پایمال شوي دي. نو په عمومي توګه دا ویلی شو چې بشر د حقونو حالت په افغانستان کې د طالبان په راتګ سره ډېر زیات وخیم شوی دی.
وقت د طالبانو لبیر تستین دو روز تا د طالبانو مشر یو د عفی فرمان ورکه. آیا دا فرمان د دیل عمل شو چې د خلکو د بشری حقونو د نقص مخاوري ول شي؟ که د دیل عمل شو چې خلک د طالبانو په دام کې ولويږي او د دوی د بشری حقونو نقص ته زمينه برابر شي؟
یو خو د دوی دغه د عفی فرمان خلکو غولول، مګر لدی سره سره کوم خلک چې وتاونه دل پدې چې خېسپکې کې او د افغانستان نه وځي هغه راووت د افغانستان نه. نو بدبختانه کوم کسان چې یا خو ډېر مثبت بینه ول هغه پاتې شول په افغانستان کې، یا دا چې چاره نه درلودله بدون دې چې پاتې شي په افغانستان کې، نو دغه موارد چې دوی وایي چې دا تاسو موارد یونام ما بررسی کړی دي، تړلی دي، زما په نظر باندې کېدای شي چې یو بیلګه وي د دغو جنایتونو چې طالبان ترسره کړي.
طالبان له نړیوالې ټولنې سره د تعامل هڅه کوي، هڅه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي. نو که د بشري حقونو د نقص موارد داسې دوام کوي، دا څونه کولی شي د نړۍ سره د دوی د تعامل مخه ونیسي او د نړیوالې ټولنې لخوا د دوی په رسمیت پیژندلو معنی وګرځي؟
ګورې طالبان په فعلني حالت کې د دوو خواو سره مخ دي. یو خوانه دا کوشش کوي چې بین المللي رسمیت ترلاسه کړي، بلکې په بله خوا کې له دې سره هم مخ دي چې دوی یا کوم یو توندلاري مشران چې دي چې د هغه ملایان چې د هغوی خبرو ته هم دوی غوږ کېږدي. نو دلته دوی د دوو ترمنځ راګیر دي. تر اوسه پورې دوی داسې کوټلي ګامونه نه دي اخیستي چې هغه د نور دنیا د دولتونو هغه خوښي ترلاسه کړي په دې چې دوی وپیژني. نو زما په نظر باندې دوی داسې کلک تصامیم تر اوسه پورې نه دي ولي چې د بین المللي هغه کوم یو په رسمیت پیژندنه چې د هغې خواته دوی لاړ شي.
د بشری حقونو فعال ماهر مومند و چې مرسلین ارسلا سره د ملګرو ملتونو د تازه راپور په اړه باندې چې د طالبانو د بشری حقونو څخه سرغړونه کړې وه، خپل تحلیل او نظر شریک کړی و.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د بخیر نړیوال سازمان وایي د طالبانو له حکومت را وروسته افغانستان د بربادۍ په څنډه ولاړ دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې تېره شپه یې خپور کړی، د لیکي وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته نجونې له زده کړو منع شوې، بندیانې شوې، د بیان ازادي تر پښو لاندې شوې ده او د بلکې تلفاتو راپورونه هم شته. د بخیر نړیوال سازمان په طالبانو غږ کړی دی چې د دې ټولو سرغړونو لاس واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د بشری حقونو، د نجونو او ښځو زده کړو، بیان ازادۍ او ملکی مرګ ژوبلې په اړه د طالبانو یو شمېر ځپونکو اقداماتو ته کتنه کړې. د سازمان په خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ راوسته افغانستان د بربادۍ په څنډه ولاړ دی. په بیان کې یو شمېر ارقام خپاره شوي او لیکي واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته، یعنې د 2021 کال له اګست څخه د 2022 کال تر جون پورې، طالبانو 1230 کسان نیولي چې 188 ښځې دي. د بخښنې نړیوال سازمان دا نه دي لیکلي چې دا کسان په کوم جرم نیول شوي، خو طالبانو تر ډېره معترضې ښځې او یو شمېر نور هغه فعالان نیولي چې د بشري حقونو پر ضد او د نجونو د زده کړو خلاف د طالبانو پریکړې ننګولې وي او یا یې هم د طالبانو په سیاستونو نیوکه کوله. د بخښنې نړیوال سازمان دا هم لیکلي چې طالبانو 1.1 میلیون نجونې له ثانوي زده کړو او له 100,000 ډېرې نجونې او ښځې پوهنتونونو ته لطلو منع کړي دي. تر خوا یې د 2022 کال په څلورمه روبه کې د ښځو د ګمارنې کچه د 2021 کال د دویمې روبې په پرتله 25% کمه شوي. د بخښنې نړیوال سازمان داسې مهال دا ارقام خپروي چې طالبانو له محدودو دولتي ادارو پرته په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیولې. که څه هم د ښځو او نجونو په زده کړو او کار د بندیز پرېکړه د طالبانو حکومت د افغانستان کورنۍ مسله بللې، خو د طالبانو دا پرېکړه په نړیواله کچه په پراخه کچه ساتل شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان دا هم ویلي دي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 30% رسنۍ سقوط شوي او تر څنګ یې 40% ښځینه او 25% نارینه خبریالان بندند شول. د بخښنې نړیوال سازمان د ملکیانو مرګ ژوبلې ته هم اشاره کړې او وایي چې د 2020 کال له اګست د 2023 کال تر مې میاشتې پورې 1095 ملکیان وژل شوي او 2609 نور ټپیان شوي. یاد سازمان دا نه دي ویلي چې دا ولسی مرګ ژوبله د کومې وسله والې ډلې د بریدونو له امله رامنځته شوې، خو پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته که څه هم طالبانو په ټول افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوه کړې، خو وخت ناوخت د داعش وسله والې ډلې په حملو کې ملکي ژوبره اوښتې ده. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي نه یوازې دا چې طالب چارواکو د افغانانو د حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د ساتنې په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړي، بلکې تاوتریخوالی یې پیل کړی او له بشري حقونو یې پراخه سرغړونې کړي. د دې سازمان له قوله طالبانو په سیستماتیک ډول د بشري حقونو ساتنې کلیدي بنسټونه ړنګ کړي، د بیان ازادي یې له منځه وړي او په زرګونه افغانان یې په خپل سري ډول نیولي، بندیان کړي، شکنجه کړي، ورک کړي او ان وژلي دي. په راپور کې دا هم لیکل شوي چې اوس مهال په افغانستان کې خبریالان او د بشري حقونو ملاتړي، هنرمندان او مذهبي او قومي لږکي په خطر کې دي. د طالبانو حکومت د دې راپور په غبرګون کې د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویاندویان ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هاخوا یو شمېر افغان فعالان هم د طالبانو ځپونکو اقداماتو ته اشاره کوي او وایي د طالبانو کړنو افغانستان تیارو ته وړلی. یوه ښځینه خبریاله چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو بیا واکمنېدل په افغانستان باندې افغانستان 40 کاله بیرته شاته لاړه، ولس یې وځپل شو، ولس یې ورک ورک شو. په دې 2 کلونو کې چې طالبان په افغانستان باندې واکمنه ده، د هرې خوا نه ضربا او دردونکي حالات په ښځو باندې راځي، خصوصا ښځې چې ورځ تر بلې دردېږي، ورځ تر بلې ځپل کېږي.
یوه بله مدني فعاله چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، وایي طالبانو تر ټولو سخت اقدامات د ښځو او نجونو پر ضد کړي.
پرله پسې توګه چې هر امر یا مکتوب راځي، هغه پر افغان مېرمنو باندې راځي. که لومړی موږ یادونه وکړو، لومړی د مکاتبو موضوع و چې تقریبا د 2 کالو څخه په تېرېدلو سره بند پاتې دي، او دغه تر څنګه پونتونونه دي چې د افغان مېرمنو په وړاندې یو لوی خنډ کېدلی سي. دغه څخه وروسته چې کله د موساتو موضوع وسوله، چې ټول هغه مېرمنې چې په ولایتو مرکز کې په موساتو کې کار کوي، هغوی له کارونو څخه وشړل سول یا پر کور باندې کښېنوستل.
خو د طالبانو حکومت بیا د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړل کېدو او د ښځو د کار بندیز په اړه په دوی د لګېدلو ټولو بندیزونو دفاع کړې. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان بیا له طالبانو غواړي چې سمدستي د خپلو غچ اخیستونکو پرېکړو لاس واخلي او د مذهبي او قومي لږکیو، د بشري حقونو د مدافعینو، قاضیانو، وکیلانو، پخوانیو دولتي چارواکو، څارنوالانو، خبریالانو او نورو پر وړاندې بریدونه پای ته ورسوي، تر خو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي او د بیان ازادۍ د تضمین په ګډون له خپل سرو نیونو لاس په سر شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په ګاونډي ایران ته ورشو. د ایران د پولیسو په توقیف کې د 2 کلنې مهسا امینی د مړینې د یاد کلیزې په درشل کې ایراني چارواکو د مدني فعالانو په وړاندې سختو ځپونکو اقداماتو ته مخه کړې ده. تفصیل د نوریاس نوري نه په دې راپور کې اورو.
په ایران کې د بشري حقونو مرکز وایي ایراني چارواکو د حقونو د فعالانو په ځانګړې توګه د ښځینه فعالانو د نیولو لړۍ تیزه کړې ده. د مرکز پرون دوشنبې په یوه خبرې کړې اعلامیه کې وویل، په داسې حال کې چې د تیر کال په سپتمبر کې د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې 1 کال په پوره کېدو دی، په څه کم یوه میاشت کې 22 تنه فعالان نیول شوي دي. د ایران د بشري حقونو د مرکز په وینا ایراني چارواکو په ټول هیواد کې د فعالینو په تیره د ښځینه فعالانو نیولو ته دوام ورکړی تر څو خلکو کې د ویرې وڅپه خپره کړي. امینی چې د اسلامي حجاب د نه مراتولو په تور نیول شوی او د پولیسو په توقیف کې مړه شوی، مړینې په ټول ایران کې اعتراضیه لارونو ته چې ساری نه دی لیدل شوی لاره هواره کړه. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم پرون دوشنبه له ایراني چارواکو وغوښتل چې د هغو کسانو د یاد د لومړنۍ کلیزې لمانځلو ته د اجازه ورکړي چې په دې هیواد کې د ښځې ژوند او ازادۍ لپاره اعتراضونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ایران امنیتي ځواکونو هڅې کړي چې د ځورونې او ډار له لارې د قربانیانو کورنۍ غلي او له مجازاتو ځان خوندي کړي. د بشري حقونو دغه ډلې په یوه بیان کې وویل چې د یو نوي څېړنیز راپور موندنې ښیي چې ایراني چارواکو د قربانیانو د کورنۍ غړي په خپل سر نیولي او توقیف کړي او په سوله ییزو لارینو یې سخت محدودیتونه وضع کړي او همې په هغو هدیرو کې چې د قربانیانو مړي ښخ شوي شناختې نړولې دي. په عین حال کې د ایران د محصلینو صنفي شوراګانو د تېرې یکشنبې په ورځ وویل چې د نوي ښوونیز کال تر پیلېدو او د محصلینې د مړینې د کال له پوره کېدو د مخه د محصلینو په تېره د ښځینه محصلینو په لیلیو کې سخت محدودیتونه وضع شوي دي. د دې شوراګانو په وینا په ځانګړې توګه د ښځینه محصلینو په ځینو لیلیو لکه د تبریز د فرهنګ پوهنتون د ښځو په لیلیه کې داسې سخت مقررات وضع شوي چې هغه په زندانونو کې نه تطبیق کېږي. د ایران د محصلینو صنفي شوراګانو په یو راپور کې ویلي چې د دوبني سمستر د ازموینو په جریان کې د پوهنتونونو لخوا په لیلیو کې د وضع شویو محدودیتونو په ترڅ کې هغو ښځینه محصلانو ته چې په لیلیو کې اوسي په څلېرویشتو ساعتونو کې د یو ساعت لپاره د ګرځېدو اجازه ورکړل شوې، په دې معنا چې هغوی درویشت ساعته په لیلیه کې اوسېدو ته مجبوره کړی شوي او که چا له لیلیې د باندې له یو ساعته زیات وخت تیر کړی په اړه سمدستي امنیتي چارواکو ته خبر ورکول شوی دی. د ایران د محصلینو صنفي شوراګانو همدارنګ ویلي چې له دغو مقرراتو د سرغړونې په صورت کې د محصل کورنۍ ته خبر ورکول کیږي، د محصل کارت ضبطیږي او هم له لیلیې څخه له وتلو منع کیږي او د سرغړونو د تکرار په صورت کې په وړاندې نور انضباطي اقدامات کیږي.
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان منډول ولسوالۍ پیویلی سکې د هغو څلورو تنو ښوونکو ژوند درسره شریکوو چې دوی لرې ځي ته د تدریس لپاره ځي.
دلته څلور ځوان ښوونکي ستړي ستومانه ولاړ دي. دوه ورځې کېږي چې له خپلو کورونو راوتلي او ایله اوس د بانډول لیسې ته راورسېدل. وای دندې ته د راتګ او کورون ته د تګ پر مهال د نورو ستونزو سربیره دیرش کیلومتره غرنۍ او سخته لاره په پخو وهي. د نورو په استازیتوب فیاض الرحمن رحمانی ازادي راډیو ته خپل ستونزې داسې بیان کړي.
او مونږ څه کله د لغمان ولایت څخه نورستان ولایت منډول لوسالې ته راځو نو په لاره کې یوه شپه مونږ باندې وځي پی نفر په سر د لارې کې را او د ډوډۍ مصرف سره درې زره افغانۍ مونږ نه د نفر په سر مصرفېږي. او هغه ځانه چې به مونږ کله راځو نو دېرش کیلومتره لاره مونږ د بانډول لیسې ته پیاده مزل کوو.
ښاغلی رحماني وایي د میاشتې شپږ زره اووه سوه افغانۍ معاش ورکول کېږي چې زیاته برخه یې ترې د موټرو په کرایه لګېږي.
او دغه معاش چې ده زمونږ ډېر کم دی، یعنې د میاشتې مونږ ته شپږ زره اووه نیم سوه روپۍ رتبوي معاش د دولت لخوا راکول کېږي. پوهنې وزارت څخه او د نورستان ولایت د پوهنې ریاست څخه دغه غوښتنه ده چې د امکاناتو په صورت کې دغه زمونږ ستونزو ته یو پاملرنه وکړي. د لارې سفریا او که یو کم نور د امکاناتو سیستم برابرېږي نو موږ ته برابرېږي.
د سیمې اوسیدونکي باید دوی خپله بې وسه او غریب دي خو مسافرو ښوونکو ته یې د اوسېدو او خوراک څښاک تابع کړې ده. په طالبي او د خیر ښېګڼې په نورو چارو کې فعال محمد یعقوب خان
د منډول اکثر سیمو کې د لغمان د ننګرهار د کونړ د کابل استادان په کلي کې د مالي مختصفت ډېره دی. دلته دا سرحدي سیمه ده او د موټرو رفت آمد کې را ډېر جګه ده او په یو رفت آمد باندې دوی خپل مکمل شپږ اووه زره معاش دي په کرا باندې لګېږي. دوی چې دلته راځي څلور میاشت پنځه میاشت دلته تېروي، بیا اکثر لارې چې دي پیاده وهي. دلته اوسېدو ځای چې دی د سیمې خلکو لخوا ورکړل
د منډور ولسوال مولوی غلام قادر حیدری راته وویل د ولسوالۍ ګڼ ښوونځي د ښوونکو کمی سره مخ دي چې له امله یې زده کوونکي ډېرې ستونزې ګالي.
بانډول لیسا استادانو په رابطه کې داسې تقریبا اوه کسان استادان لرو، تقریبا څلور پنځه کسان استادان کمبودي دي. او د مجموع ولسوالۍ په سطحه هر مکتبونو کې استادان کمبودي لرو. په دې رابطه کې مشرانو خصوصا د معارف صاحب نه اوسنه دا لرو چې منډول لپاره توجه خاص.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت او غرنی ولایت دی چې د بانډول په څیر اوږدې درې له سرکونو بې برخې دي. په یاد ولایت کې شاوخوا دوه نیم سوه ښوونځي شتون لري. د ځایي اوسېدونکو په وینا چې ډېری مسلکي ښوونکي نه لري او چې کوم دي هغه هم له نورو ولایتونو ورغلي د ماشونو د کموالي او له نورو ستونزو سر ټکوي.
اوس به هلمند ته ورشو. د هلمند ولایت یو شمېر اوسېدونکي ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو د رغېدونو غوښتنه کوي. وایي چې اکثره ولسوالیو ته غځېدلي سړکونه خامدې چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د هلمند مرکز لشکرګاه ښار څخه جنوب لوري ته د سنگین ولسوالۍ لوري ته غځېدلې سړک دی چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري او زیاته برخه یې کند او کپر ده. دې ولسوالۍ ته دا غځېدلې سړک په زیات شمېر سیمو کې په سیندونو او مندونو کې تېر شوی دی چې د ورښتونو پر مهال اکثره وخت بند وي. د یادې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د یاد سړک د خراب وضعیت په اړه داسې وایي:
نو زموږ ته چې لاره جوړه سي پخه سي نو بیا موږ ډېر وسایو نه. زموږ خو نو خرابي ده، خرابي ده چې زموږ مشران موږ ډېر وزن نه سو راچولی نه. لاره خرابه ده، مشران سپک سپک رابارو نه.
موږ لاره دومره خرابه ده چې معنی لس ساعته مزل کوو، مریض راته پیښ سي، په دا لس ساعته کې نه سو رارسولی، بار د مریض وفات وکړي ګرسره کې.
د سنګین په نوم دا ولسوالۍ د مرکز لشکرګاه څخه په شاوخوا 160 کیلومترۍ کې پرته هغه ولسوالۍ ده چې ځایي اوسېدونکي د روغتیایي خدماتو له کمښت هم شکایت کوي. دی وای کله چې ناروغان تر مرکز لشکرګاه رسوي نو اکثره وخت د لارې په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. واشیر ولسوالۍ بیا د هلمند په شمال کې یوه بله پرته ولسوالۍ ده چې د مرکز لشکرګاه څخه ورته غځېدلې سړک یې خامه دی او زیاته برخه یې لوړې او ژورې لري. د دې ولسوالۍ پر سړک تلونکي موټر چلوونکي وایي یادې ولسوالۍ ته له مرکز لشکرګاه څخه لاره 1 ساعت ده، وایي د لارې د خرابوالي له وجې دغه لاره اوس 2 ساعته ده. د دې سیمې اوسېدونکي د طالبانو غواړي چې ولسوالۍ ته غځېدلې لاره دې ورته جوړه کړي.
پر لار خو ډېره زیاته خرابه ده، دا چې ډمبر نه دی او جغل کاری سوی ده، هغه چې بارانونه اوسي مندوونه راسي بیرته هغه هم د بینه یوسي، هغه هم خرابه سي نه. نو لاره مو په پاخه او اساسي ډول نه ده جوړه، لار مو مشکلات ډېر لري، پلونه او پلچکونه غورځېدلي دي وروره د تیر جنګو کې.
دغه دیوه پیره دغه روغ نه دی موټر رسېدلی، موږ توانیا که اگر سره د خپل بچانو دغه لاره ګټي روزانه را پیدا کړي.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت دی چې د تیر 40 کلنې جګړې پر مهال یې زیات زیان لیدلی دی او تر ټولو زیات زیان یې د دغه ولایت لوی لارو ته رسولی دی چې اکثره وخت به ماینونه پکښې کې پټاوېدل. بلخوا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د ټولګټو رئیس مولوي ملا محمد ګل اخوند وایي چې دوی د دغه خلکو ستونزې تر مرکزي ادارې رسولی دي.
هلمند ولایت ټولې ولسوالۍ موږ په یاداشت کې نیولې دي. دا چې کوم بودیجه و دغه اوس موږ ازر په لاس کې نه لرو، نو موږ حق یو له هغه ته ورکوو چې هغه عمومي شاراوي دي. سږ کال موږ په دغه کې پلان کې عمومي شاراوي لرو.
دا یادونه ورده چې دا یوازې د سنگین او واشیر ولسوالۍ لیلارې نه دي چې کانډ او کپر پرتی دي، بلکې د دغه ولایت ګڼو نورو ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته هم غځېدلې لارې خورا کانډ او کپر دي چې اکثره وخت موټر چلوونکي او مسافر وړونکي ورڅخه شکایت کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هلته افغانیانو سره خورا ظلمونه کېږي په دا یاران کې. دغه نور خبرونه یې ته ورسېږي. دغه دی پاسپورت خلق دی راغلی دی، پاسپورټونه نه ورته بیزه کوي، بیزې نه ورکوي. په شپو شپه ورته ناست دي، بعضې 6 شپې ورته ناست دي، بعضې 15 شپې ورته ناست دي، بعضې 1 میاشت ورته ناست دي. نو د جېبو پیسې یې هم وخوړلې، هغه هم باندې واشکې دي، باندې تمامې شوې بالا. اوس نو دغه نه لري چې وی خوري، د خرڅې دا نه لري. نو دغه زموږ خبرې دي ته یې واورئ، دغه زموږ خبرې ته یې واورئ. دغه زموږ په هغه کې دا یارانان سره خبرې وکړئ. دغه په سوو پاسپورټان کې ولاړ دي، پیسې ویزې نه ورکوي بالا. دوی د کوره بالا یس نه ځي بالا. دوی خپل په یخو کولرانو کې ورته ناست دي، مور بالا په دغه سره ملارته ناست دي، د سرو ګرمیو ته بالا په کیسه کې مونه دي بالا. نو
د ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته نیکې هیلې سلامونه. بعد سلام ومنئ، زه ذوالحق تپره ولایت د ګلستان ولسوالۍ د خنجکې د کلي څخه خبره کوم. نو تقریبا د زموږ ولسوالۍ ته دا یوه میاشت کېږي چې خادیه راغلي دي، سیم کارټونه یې نه پیدا کېږي. زموږ د ولسوالۍ د 50% کې 10% سیم کارټونه لري، دا 90% یې نه لري. نو کوم د مخابراتو شرکت چې دی زموږ د ده څه دا خواهش دی چې د زموږ ولسوالۍ ته سیم کارټونه راواستي او پر کاغذي دسکرو یې ورکړي. دوی اوس پر برقي دسکرو ورکوي، خو هغه زموږ په ولسوالۍ کې 50% کې 15% لري، دا 95% یې نه لري. نو ډېر ستړیا او موږ ته جوړه کړې ده. یو جهان مننه دا زموږ غږ تر یو ځایه ورسوئ. الله دې خیر درکړي.
السلام علیکم. آزادی رادیو کارکونکو ټول ته سلامونه وایم. د غزمر د معروف د ولسوالۍ سړک نه جوړېږي، څه وجه ده؟ موږ خواهش کوو چې د غزمر لارې جوړ شي. نور پر خدای سپارو.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دوی مینی مای تر ورسیدو په دې برخه کې درته 25 دقیقې بس لرو. خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت وینځ زبیح الله مجاهد وایي د ملګرو ملتونو راپور حقیقت نه لري او د دوی حکومت عمومي افا په ټولیزه توګه عملي کړې ده. غلی مجاهد نن د خبره پر خپلې شبکې او پخوانی ټویټر کړې ده. مجاهد زیاته کړې ده چې د انتقام اخیستنې ځینې شخصي او نامعلوم موارد شته او د طالبانو حکومت یې په جدي ډول پلټنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نن ویلي وو داسې معتبر راپورونه یې ثبت کړي دي چې ښایي طالب چارواکو د تېر جمهوري نظام د لسګونو پخوانیو چارواکو وسلوالو ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. د راپور نن یو نامه خبر کړی و د 2020 کال د اگست له 15مې د روان کال د جون تر 10مې په افغانستان کې طالبانو تر واکمنۍ لاندې تیر جمهوري نظام د چارواکو او سوال ځواکونو په وړاندې د بشري حقوقو سرغړونو تر 800 ډېرې پیښې ثبت کړې وې چې په دې کې د غیر قضایي وژنو په خپل سر نیول او توقيف شکنجه او ناوړه چلن او د جبري ورکیدو پیښې مستند شوې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې دوی د پاکستان حکومت او جی ټی پی ترمنځ د دوی په خوښه د څو ځلې مذاکرات قربتوب کړی دی. امیر خان متقی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې ملت د حساب ورکولو په نوم په یو غونډه کې وویل دوی په دې برخه کې یوازې له ښکېل خواوو سره د خبرو زمینه برابر کړې ده. هغه پوهی نه سره دی چې دوی خبرو کې پرمختګونه هم شوي، خو پاکستان کې روسي سیاسي تحولاتو د خبرو بهیر ودروه. د پاکستان د پاوز مشر جنرال اسلم مندی د روانې میاشتې په نهمه د خیبر پختونخوا په بالاحصار کې غونډه تویلې چې په افغانستان کې د طالبان حکومت پاکستاني طالبان ته پناه ورکړې ده. له نوموړي مخکې یو شمېر پاکستاني چارواکو هم ورته څرګندونې کړې وې چې طالبانو رد کړې وې. طالبانو په کابل کې د ایران د نیمه دولتي تسنیم خبري اژانس اکاسا ویب لیکونکي نیولای دي. د خبري اژانس نن پر خپل ټویټر لیکلی دي چې محمد حسین ولایتي د شنبه په ورځ د کابل له هوایي ډګر نیول شوی دی. د تسنیم خبري اژانس په خبره ولایتي په قانوني ډول افغانستان ته تللی او د نیول کېدو په اړه طالبانو سره هیڅ ډول جزئیات نه شریک کړي. تر اوسه طالبانو هم پرې تړاو څه نه دی ویلي. او په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې یولس پوځیان وژل شوي دي. پاکستانی چارواکو ویل چې د اپریدن سهار د جنوبي وزیرستان د شو لام خیسو په سیمه کې د پاوز په دوه موټر شوې دي. امنیتي چارواکو د نوم نه خوده په شرط مشال راډیو ته ویلي دي چې له وسلوالو سره په نښته کې د پاوز یو چارواکي په ګډون یو لسن نور پوځیان وژل شوي دي.
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځان تکول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي چې په تیرو دو کلونو کې لږ تر لږه 8 مرسته کوونکي په افغانستان کې وژل شوی دي. دغه کسانو کې تر ډیره واکسیناتوران او ماین پاکان شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کوونکی دانیال اندرس د بشرپالنې د نړیوال ورځې په اړه خپل پیغام کې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت نازک او لړمنو کسانو سره د مرستو سرچینې هم په کمیدو دي. وقت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته مرسته کوونکو ته تر ټولو بد ورځ د 14 هجری لمریز کال د کاپ څلورمه نیټه وه. په دې ورځ په کندوز کې په بیلابیلو پیښو کې و واکسیناتوران وژل شول چې څلور ښځې هم پکې وې. ننګرهار کې هم واکسیناتوران له ورته خونړیو بریدونو سره مخامخ شول. پښتنې دا دي چې څوک د خیریه بنسټونو کارکوونکي په نښه کوي، ولس د خیریه کارکوونکو په خوندیتوب کې څه رول لوبولی شي او حکومت ته څه کول پکار دي. د خیریه بنسټونو د کارکوونکو په نښه کول د خیر ښېګڼې چارې څومره متاثره کوي. په همدې تړاو په دې اونیز بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ مشر او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب الله آزاد. موږ هڅه وکړه چې په دې پروګرام کې ځان سره د خیر ښېګڼې کارکونکي هم ولرو، خو لږ تر لږه د دو ادارو کارکونکو ویل چې دا موضوع یو څه سیاسي اړخ لري او دوی نه غواړي چې په دې اړه خبرې وکړي. ورزو خپلو میلمنو ته لومړی هم سیدی صاحب خبرونې ته ښه راغلی. ستاسو په نظر کومې ډلې دي چې په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکوونکي په نخښه کې، په ځانګړې توګه د واکسیناتورانو پیښې موږ تاسو درلودې او د ماین پاکانو؟ سیدی صاحب زموږ قبل لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درملما او اوریدونکو ته وړاندې کوم دې موضوع د تحقیق لپاره د مشخصې دوستي د انډیویډوال دوستي د نړیوالو پرته مسؤلانه برخورد سخت دی، اما په تحلیلي بحث کې موږ ویلی شو چې دا کېدلی شي هم د غلو او د رهزنو مالي علاقه مندي وي، او په دې څنګ کې مطمئنا د افراطي ډلو د غلطې پوهې پر بنیاد او مطمئنا د موجوده حاکمیت د بې کفایتۍ سند وي. متاسفانه دا واقعیتونه وجود لري، څوک ترې نه منکرېدلی نشي، سبب دی چې د ډېرو داسې حقایقو نه موجوده حاکمیت په افغانستان کې منکرېږي. اما دا هغه واقعیتونه دي چې د دې نه منکرېدل دران کار دی او دا د سخت تعصب واخلم. دا چې ملت د څومره په دې برخه کې څه ولرلی شي دا اوږده پروسه ده، تنویری پروسه ده. مطمئنا ملت به دومره صحیحونکی رول ونشي لولوبولی، هماغسې چې په نورو مواردو کې صحیحونکی رول نه دی ورکړ شوی، اما تر یو حده پورې کېدلی شي د دې په ساتنه کې په یو نوه دا انواع مؤثره شي، اما اسلامي برخورد د دې په ساتلو کې د موجوده حاکمیت ته راړلی متاسفانه
پدې کې د نورو پښو کارونو په څنګه کې پاتره. کور ودان سیدی صاحب په دې تم شو چې ولس له دینی پلوه څه وجبه لري، خصوصا د واکسیناتورانو په محافظت کې او د ماین پاکانو په محافظت کې. البته دا هغه کسان دي چې په مستقیم ډول د خلکو ژوند ژغوري، مثلا هم د دوشنبه پوراس هم چې موږ تاسو اوس خبرې کوو په افغانستان کې پاتې وسته ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شوی دی، اما هم دا واکسیناتوران دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر بریدونو لاندې راغلي. حال وروسته به خبرې وکړو. آزاد صاحب تاسو هم ستړي مشي، ستاسو په نظر کومې ډلې په ځانګړې توګه په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکي په نخښه کې؟
سلامونه درنښت. لپاره مرغه په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکي وسته، بلکې په تیرو څلوېښت کلونو کې تل په نخښه شوي دي، او هغه کسان یا هغه ډلې چې دوی په نخښه کړي دي تل هغه ډلې وي چې د وخت حکومتونو په وړاندې جنګېدلې دي، د وخت حکومتونو په وړاندې بغاوتونه کړي دي. دا چې دوی دا کار ولې کړی په افغانستان کې په تېرو څلوېښتو کلونو کې، په ځانګړې توګه په تېرو شلو کلونو کې، هغه ډلې د طالبانو په شمول چې نن په قدرت کې دي چې د دولتونو په وړاندې جنګېدلې دي، هغه همیشه په سیمې د قدرتونو لخوا یا د هغه استخباراتي قدرتونو لخوا د نیابتي ډلو په شکل تمویل شوي دي او جنګول شوي دي. دوه درې بوده لري. لومړی خو دا چې دا ډلې همیشه په دې باور دي چې کله چې دوی د نورو هیوادونو استخباراتي کړیو لخوا تمویلیږي، تجهیزیږي، دوی په دې باور دي چې دغه نړیوال بنسټونه یا خیریه بنسټونه چې هلته فعالیت کوي بشری مرستې رسوي، کغه واکسیناتوران وي، کغه مثلا مای پاکان وي، کغه په نورو برخو کې د انسانانو د ژغورنې هڅه کوي. دوی په دې باور دي چې دا به ګوار کې دغه نړیوالې موسسې چې دي دا به خپله استخباراتي موسسې دي، دغه خلک استخباراتي اډیکې لري، او د دوی لپاره به دا خطر وي، او دغه ایدیالوژي دوی ته ورکول شوې ده. او دوم بحث دا دی کله چې دغه څه وګړه او بل مرغه داسې بدمرغه جګړه کوي یو وات کی وی، اغلته هغه دلې چې د سیمې قدرتونه لکه افغانستان په څنګ کې متاسفانه ده، پاکستان یې هم په څیر هیوادونه، هغه چې هغه دلې تمویلوي، نو هغه همیشه به دا هڅه کوي چې د ټولو هغه پرمختګونو مخه هم ونیسي چې هغه د هغه هیواد او دغه هیواد وګړو ته ګټه رسوي. د بیلګې په توګه کله چې د پولیو د واکسیناتورانو بحث راځي، نو پولیو د یو ملت د یو قوم راتلونکی نسل دغه بدمرغۍ ناروغۍ ژغوري. ماین پاکان همدغسې له هغه ماینونو خلک ژغوري چې هلته خلک په نشه کېږي، نو بیا هلته د مرګ ژوبلې دا ویره له منځه ځي. همدارنګه په نورو برخو کې پر نور صحیح برخو کې په ځانګړي توګه، نو د یو د مخنیوي دپاره کله چې دغسې ډلې ته په ذهني پیچکاري کېږي چې دغه واکسیناتوران یا مثلا دغه د موسسې نورې قاعدې موسسې غړي چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي، دا تاسو په نښه کوي یا ستاسو معلومات خلکو ته ورکوي یا ستاسو معلومات دښمنانو ته ورکوي، خو بیلابیل ډول د ذهنیت سازي کېږي. نو هغه دا خلک په نښه کوي تر څو د له بده مرغه دغه دا هېواد او دا وګړي همدغسې.
څه فکر کوئ اوس دغه ډلې څومره فعال دي په افغانستان کې؟ اوس چې مثلا طالبان په واک کې دي، تر ډېره مثلا پخوا طالبانو د حکومت په وړاندې جګړه کوله، اما اوس د حکومت په ضد جګړه ډېره محسوسه نه ده. اوس کومې کړي دغه افراطي ډلې په دې ذهنیت ستاسو په ټکو روزي چې دغه واکسیناتوران، ماین پاکان یا مثلا د خیر ښېګڼې نور کارکوونکي دوی مثلا د خلکو ضد کارونه کوي یا استخباراتي کارونه کوي، فکر کوئ دغه استخباراتي ډلې اوس هم افراطي ډلې روزي د خیر ښېګڼې د کارکونکو په ضد باندې اوس هم په افغانستان کې فعالیت کوي، او کنه د افغانستان بهر دوی داسې منابع لري چې لامغه ځای افغانان روزي او د افغانانو په وسیله یا د نورو کسانو په وسیله د خیر ښېګڼې کارکونکي هدف ګرځي؟
ګورې په لوی انځور کې هو په بیلابیلو برخو کې همیشه دا پوښتنه رامنځته کېږي چې اوس په طالبان قدرت کې دي، نو دا او ها کارونه نور څوک کوي؟ هغه په هره برخه کې طالبان په قدرت کې راتک یوه ډله ده اوس چې قدرت نیولی، په سر کې څو کسان دي یا مشران دي، هغه ممکن وغواړي چې د دغه وضعیت او د دې د واکمنۍ ادامه ومومي. اما په کوم ډول چې دوی خپل وسلوال یا دوی خپل هغه جنجالي روزلي دي په تیرو شلو پنځه ویشتو دیرشو کلونو کې، څه ډول ذهنیت یې غوته ورکول شوی، په کومو کمپونو کې چې هغه روزول شوي دي، او په کومه عقیده چې هغه روزل شوي دي، دا قدرت ته د رسېدو سره سم د یغو عقیده نه ده بدله شوې، نه د یغو عقیده بدلولی شي. په لاندې خطونو کې په لومړیو دومو درېم سطحه یا کچه باندې چې کوم طالبان دي، هغه نن هم په دې باور دي چې ستا ژیره د ده په رقم نه وي، ته کافر یې، ستا تګ د ده په رقم نه وي، ته د وژلو مستحق یې. او دغه ډله چې د طالبانو دغه شمېر چې دی، دا تر اویاو اتیاو فیصدو دی، ځکه هغه د لاندې کچې طالبان ټول همدغه دي. دا خو یو څو کسان پاس ناست دي چې هغه یغو دوهم لیدلی دی، یغو د طالبان امریکایانو سره مذاکرات هم لیدلي، یغو د پاکستاني جنرالانو سره په ډېرو مجهزو او ډېرو پرمختللو هوټلونو کې خواړه خوړل دي. اما لاندې کچې کوم کسان په کوم باور روزل شوي دي، هغه نن هم په دې باور دي چې هغه باید په ځان پورې بم وتړي. نو یو خو خپله همدغه کسان دي، خپله طالبان دي، هغه بېله دې چې یغو ته نن مستقیمه څوک قمانده ورکړي چې دغه د خیریه بنسټونو کارکونکي باید په نښه شي. بېل دې چې یغو ته دا وویل، یغو ته شل کاله دا ویل شوي دي، نن یغو ته دا وویل چې دا کار مه کوئ، دا د طالبان دپاره خورا ستونزمنه ده. او دوم برخه نورې ټولې هغې ډلې کله چې په یو هېواد کې واکمنی وجود لري، یو د طالبانو واکمنی ده چې دی اکوي، یو هغه تخنیکي او فني دولتداري ده چې هغه د یو سیاسي زختار له مخې رامنځته شي، او هغه بیا د یقه رامنځته کېدو تر څنګ ولس د هغه سره ودرېږي. کله چې ولس د یو نظام سمي ولاړ، هغه نظام د شګو کور دی. نو بیا کله چې دغسې د شګو کور رامنځته کېږي، ټولې هغه ډلې چې هغه دغه هېواد کې د دغه هېواد په وړاندې او د نورو په وړاندې، اوس لازم نه ده چې طالب واکمن دی نو نور کسان دي د طالبانو په وړاندې نور ترهګر ډلې فعاله کړي، یوازې طالبانو په وړاندې نه، کله چې یو کور بې دیواله وي، حتی د نورو په وړاندې د فعالیت دپاره یو څوک پناهګاه ته اړتیا لري، نورې ترهګرې ډلې د نورو هېوادونو د ګټو د تهدید دپاره هم همدلته فعالیت کوي. بیا هغه هم د دې دپاره چې دلته کچیر په افغانستان کې خیریه بنسټونه فعالیت وکړي، نو بیا هلته نور فعالیتونه پیلېږي، هلته تمدن راځي، هلته فرهنګ راځي، هلته د زده کړو مسایل راځي، هلته صحي مسایل راځي، هلته یو عادي ژوند پیلېږي. نو د عادي ژوند د مخنیوي دپاره کله چې هلته عادي ژوند پیل شي، نورې ډلې بیا هلته فعالیت نه شي کولی، بیا هغه هغه پناهګار له لاسه ورکوي. نو طبیعي خبره ده چې ټول دغه خیریه بنسټونه یا هر هغه څوک چې هغه د یو عادي فضا رامنځته کولو لپاره فعالیت وکړي هغه پناه شکیږي او هلته په افغانستان کې نن هلته چېږي
د خبرو نه چوړ که زه راواخلم داسې دی چې تاسو بېلابېلې ډلې په دې موضوع کې ښکېلې وبللې او په ځانګړې توګه په سر کې هغه ډلې چې د افغانستان د پرمختګ دښمنان دي یا نه غواړي چې په افغانستان کې تمدن رامنځته شي پرمختګ رامنځته شي او په دې کې ستاسو په نظر افغانان او د طالبانو هغه پخوانی جنګیالي چې ستاسو په نظر اویا اتیا فیصد دي هغه شامل دي. راځي سیدي صاحب ته به دا بحث راځي کو چې له دنیا خام په دې باندې لږ زر خبرې وکړي چې د هغو کسانو ساتنه په ولس څومره لازمي او واجب ده چې د ولس لاسنیوای کوي. مثلا دغه واکسیناتوران چې مخکې یاد شول نن هم په افغانستان کې کمپاین پیل شو، پاتې وسته ولایتونو کې واکسیناتوران کوڅه په کوڅه کور په کور ګرځي، د خلکو دروازې ټکوي، ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکوي، اما بیا کس راجګیږي په مغه خپل افراطي روحیه سره دغه واکسیناتور وژنې چې موږ تاسو عملا پیښې هم ولیدلې چې په کندوز کې 1 نفر واکسیناتوران وژل شول او په ننګرهار کې هم 3 تنه واکسیناتوران چې ښځې هم پکې وي. څه کول په کار دي ترڅو دغه ذهنیت بدل سي او د ولس دینی واجب صد په دې برخه کې؟
مننه. د دې بحث مختلف اوږدمهاله او لنډمهاله کار کول پکار دي. ما ته بل څه نه پاتې کېږي غیر د دې نه چې د همدغو خبرو چې جناب آزاد صاحب ویلي مشخص مثالونه وړاندې کړم. د مثال په توګه کله چې په افغانستان کې د ملل متحد او د یوناما د کار په مقابل کې موانع جوړیږي، متصل په جلال آباد کې د یوناما د کارکونکو له خولې د پاکستانی اخ وړاندیز یوناما ته کیږي کچرته په افغانستان کې تاسو د دې فعالیتونو امکانات تاسو ته محدود دي، موږ تاسو ته پوره امکانات ورکوو. دا کارمند وایي چې د جلال آباد نه تر کابل پورې راتلم د دې د سیسې نه خبر شوم په تمام لار کې نه ځایم. معنی دا ده چې یو اخ د خبرو دا هم ده، بل اخ د خبرو دا ده چې زمونږ تصور د طالبانو نه دی او ګوند او دی او حرکت یو د منظم حرکت په توګه ده، در حال چې د طالبانو هغه لوړې برخې یعنی عمودي رهبری او افقي رهبری وسطي او لاندې بیا صفوف چې هغه ته د اسلامي په اصطلاح تاکیدات پر بنیاد باندې داسې برداشت نه کوي چې دا هغه په نتیجه کې عملا ضد اسلامي عمل کوي. هغه څوک چې د ټولنې د خدمت لپاره د اولاد د ټولنې لپاره کار کوي او د مثلا د واکسین بل تعبیر اخلي هغه تر یو حده پورې چې ترکیب حرام دی، دا تعبیر اخلي مطمئنا یو ستر اخی مالی اخ دی چې دا هغه سره چې هغه موټر دی، دا هغه سره چې هغه کارمند دی، دا هغه سره چې هغه موبایل ټلیفون دی، دا غوښته چې لپټاپ دی، د دې د غنیمت نیولو پر بنیاد ورته یو ظاهري توجیه جوړي چې مطمئنا د بلې خوانه ماته مخکې ویډیو پرته ده چې غلطه د خزو فعالین څنګه نیول کیږي، اما کله چې د طالبانو د بیان د خوانه پښتنه کیږي هغه وی دا درو دي. نو زه دا ومنم چې هغه ویډیو راته مخکې پرته ده او که هغه دروغ ومنم چې دا شي نه ممکن. په دې خاطر باندې دا تمام جوانب د قضیه په دې برخه کې تحصیل لري او مطمئنن د اسلامي د لحاظه هغه څوک چې د ټولنې خدمتګار معنی اجازه یې د اولاد د خدمت لپاره څوک کار کوي معنی اجازه دا حرام کار دی او د الله تعالی په زند مؤاخذه ور دی او ان شاء الله چې مؤاخذه وشي. اما واقعیتونه دغه دي چې دی او زمونږ ټولنه د دې مشکلاتو سره مواجهه ده.
کور ودان آزاد صاحب، یو طرف ته په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی، ملګری ملتونه او نور نړیوال بنسټونه پرله پسې اندېښنې ښیي. همدا اوس هم ویل کېږي چې څه باندې 9 میلیونه افغانان په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. بل لور ته مثلا بشري بنسټونه د دغه ډول ګواښونو سره مخامخ کېږي. یو طرف ته مثلا د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لګېدلی چې دی هم یو څه د دغو بنسټونو کارونه پڅ کړي دي. بل لور ته مثلا منابع کم دي، پیسې کمې سوي دي. بل لور ته کارکوونکي پنخه کیږي. همدا د ملګرو ملتونو تازه راپور ښیي چې 38 کسه د خیریه بنسټونو کارکوونکي په دوو کلونو کې وژل شوي چې تقریبا لوړ رقم دی. راتلونکي څنګه ګوري؟ فکر نه کوي چې د خیر ښېګڼې چارې به نورې هم متاثره کړي دا ډول پیښې؟
لبد امر په دې کې هیڅ شک نشته چې په راتلونکي کې به هم د ښېګڼې ټولې چارې فعالیتونه سخت متاثر کی، ځکه چې د طالبانو چې کوم دریز دی تر اوسه په تېرو دوو کلونو کې هغه د دې باعث سوی دی چې دغسې فعالیتونه مخ ونیول سي. د بېلګې په توګه کله چې هم د طالبانو له مشرانو څخه د نجونو د زده کړو او د میرمنو د کار په هکله پوښتنه سوې ده، زما سره په خپرونو کې چې کله د میلمانه په ځانګړې توګه د دوی ویاند زبیلا مجاهد څو څو وارې دغه توجیه کړی ده، څو څو وارې دا دلیل وړاندې کړی دی چې په تېرو شلو کلونو کې دوی خپل جنګیالیو ته څه ډول چې دوی ذهنیت ورکړی دی، دوی اوس ناڅاپه نشي کولی چې دغسې کړنې وکړي یا دغسې څه ته اجازه ورکړي چې هغه دننه په دوی کې بغاوت راپورته کړي. دا په دې معنا چې په تېرو شلو کلونو کې کله چې دوی خپلو جنګیالیو ته دا ویلي وي چې مثلا د تعلیم مخه ونیسئ، مکاتب وسوځوئ، یو دا یو ناسم کار دی، حرام کار دی، دا د اسلام او د دین او د افغانیت خلاف کار دی. دا په دې معنا چې په تېرو شلو کلونو کې ټول هغه کارونه، ټول هغه څه چې طالبانو کړي دي، په هر نوم چې هر جنګ کړی دی، همدغسې درواغ ورته ویلي دي، خپل خلک یې همداسې غولولي دي. دا دن اعتراف دی، دی تاسو د نورو پر رسنیو په آرشیف کې د دغه دلایل پراته دي چې د دوی د خپل هغه لوړ ټیټپوړي جنګیالیو د بغاوت د مخنیوي لپاره اوس مهال لپاره دوی د مکاتب بند کړي. دا د دوی وینا ده. نو دا په دې معنا چې په ټولو مراحل په مسایلو کې همدغسې خپل خلک په درواغو جنګولي دي، خلک یې غولولي دي او د پردیو د اهدافو لپاره. اوس چې څه ډول دوی واکمني کوي، د نجونو د مکاتبو دروازې بندې، د میرمنو د کار مخنیوی سوی دی، د نارینهوو په جامه کې، د هغو په کړو وړو کې، د هغو د کاري محیط کې، د دوی سخته مداخله ده په دولت کې، یا دی چې دولت ته وایي د طالب نه پرته بل هر هغه څوک چې په طالبي فکر نه وي هغه د کار اجازه نه لري. د نړۍ سره د کومې اړیکې چې دي په خپل دلیل باندې ولاړ دي، هیڅ ډول انعطاف نشي. د نړیوالو ترهګرو سره د دوی اړیکې ډېر ښکاره دي، هلته الزواري وژل کېږي، هلته دوی پخپله د پاکستان او د ټي ټي پي تر منځ دوی منځګړي ټوپ کوي. دوی درې
آزاد صاحب کله په د بشري مرستو باندې تم شو، اوس څه کول پکار دی چې افغانستان ته بشري مرستې راجلب شي؟ ځکه دا ګواښونه موجود دي، اړتیا ډېره ده.
دغه کړنې چې دي، دغه کړنې همدې ته راځم، دا د دې لامل سوي دي چې د یو د نړۍ ترمنځ فاصله ایجاد کړي. کله چې فاصله ایجاد کیږي، طبیعي خبره ده چې د نړیوالې ادارې، دغه مرستندوی ادارې چې دي، دا ټولې نړیوالې ادارې دي، او دغه نړیوالې ادارې بیا شکه طالبان د دې سره دغه ډول فاصله ایجادوي او خلکو باندې، خپلو خلکو باندې په دغه ډول ظلم او جبر کوي. دغه مخکې موارد چې ما یاد کړل دې ته راتلم، دا مهم مواد دي او دا د دې باعث شوي دي چې بیا به همدغه مرستندوی ادارې لکه اوس چې دوی خپلو فعالیتونو باندې له سره غور کوي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو څو ایجنسیو څو څو واره دا وویل، کله چې د ملګرو ملتونو ښځینه کارمندانې پیرو باندې بندیز ولګېدی، نو هغو څو څو واره ول چې دوی خپل فعالیت باندې له سره غور کوي، او یا به له هېواده د باندې له کوم بل هېواده د همسایه هېواده پهدې فعالیت وکړي. چې تر اوسه پورې ما خبره لا دقیقه سوې نه ده چې دوی د خپل فعالیت په هماغه شکل چې دوی تر اوسه ادامه ورکوي که به خپل فعالیت یا ځنډوي یا به یې کموي. نو لهذا دغه د طالبانو کړو وړو ته په کتو، د دوی حکومتولۍ ته په کتو، د نړیوالو مرستندویو ادارو کارمندانو ته کوم تهدیدونه چې مخ دي، یغو ته په کتو، او همدارنګه د نړیوالو د سیګار راپور له مخې، کله هم چې د جمهوریت د نظام په هکله باندې راپورونه خپاره کړي دي، نو طالبانو ډېر هرکلی کړلی. نو دوی په وړاندې چې کوم راپورونه خپاره شوي دي، تازه په تازه سیګار راپور دا وایي چې بشري مرستې یا بشري ناورین د مخنیوي لپاره چې کومې نقدي کڅوړې افغانستان ته ځي، په ځانګړې توګه څلوېښت میلیونه کڅوړې، اونیزې کڅوړې چې افغانستان ته ځي، او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان بانک ته دا پیسې ځي، نو تر ډېره بریده دا د طالبانو تر واک لاندې ویشل کېږي یا استعمالېږي، چې ډېره برخه یې بېرته طالبانو ته ځي. دا سیګار راپور دی. دغه راپورونه د دې باعث سوي دي، او د دې باعث کېږي چې په راتلونکي کې هم د بشري مرستو افغانستان ته البته د بشری مرستو هغه کوم لړۍ چې روانه ده هغه به اغېزمنه شي، هغه منفي اغېز وکړي او خلک به بدبختانه که اوس نوي شونه دي دا شمېر د خدای نه کوي، لیکن وضعیت ته په کتو هغه تحقیقي بحث که وکړو او مشاهداتي بحث که وکړو د تېرو دوو کلونو د طالبانو کړنو ته په کتو دا ویره خورا ډېره ده چې دغه دا مرستې به خورا ډېرې هغه سي منفي تاثیر پر وکړي او خلک به د خلکو شمېر به د لوږې سره چې کوم خلک لاسته ګریوان دي د هغو شمېر کې به خورا ډېر اضافه وه.
کور ودان آزاد صاحب، د بحث د پای شېبو ته نږدې شوي، راځي چې بحث سره راټول کړو. سیدي صاحب، له تاسو به اول واورو چې څه کول په کار دي اوس، خو دغه ستونزې ستا په افغانستان کې اړتیا هم ډیره ده، لکه څنګه چې ما مخکې ویل څه باندې 9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې کې فکر کوم 14 میلیونه داسې دي چې بشري اړتیا د اندېښنې وړ ده یا هم په بیړني حالت کې ده. دغه اندېښنې پرله پسې ښودل کېږي، که څه هم طالبان بیا دغه شمېرې تر ډېره نه مني او وایي چې بشري وضعیت دومره چې نړیوالې ادارې یا ملګري ملتونه یادوي وایي ترنګله یا خرابه نه ده. څه وشي چې همدې شرایطو ته په کتو د نړیوالو مرستې را جلب سي؟ طالبان کومې تګلارې اختیار کړي چې نړیوال افغانستان سره خپل مرستې کمې نه کړي؟ ځکه دبلیو ایف پی تازه ویلي چې 8 لک کسانو ته مرستې درولې دي، هغه کسان چې په میاشتنی ډول مرستې ترلاسه کولې، او وایي چې که مرسته ورسره ونسي د کال تر اخره به ممکن همدې شمېر نورو کسانو ته هم مرستې ودروي، یعنی مرستې په کمېدو دي. څه وشي چې بیرته مرستې را جلب سي او د افغانانو لاسنیوی وسي؟
د مرستو کمېدل ثابته خبر ده چې د پاسه $1 میلیارډ چې باید د مجموعی نه نور هم شوی $1 میلیارډ کمېږي، چې د هغه په نتیجه کې هم دا رقم چې تاسو ویلي دومره خلکو ته به مرسته ونشي رسېدلی. خبره دا ده چې هم د ټولنې په سطحه علما مخکښان د خپل رسالت د ادا دپاره باید کار وکړي او دا هغه په څنګه کې حاکمیت باید خپل رسالت ادا کړي. څنګه چې یو خلکو ته باید دروغ وویل شي، دروغ ولې؟ کله چې مجاهد نه پښتنه کیږي هغه د فعال د مدني ټولنې وایي چې د مکاتب خلاص کړي، په لیاز د خدای مکاتب خلاص کړي، هغه ورته سر خوري او وایي چې مونږ باید منبر د حکومت نه جدا نکو، منګه حکومت باید د منبر سره په تفاهم، یعنی په اصل کې چې نور منطق نه لري موافق دي. دی هم چې یو شمیرې چې تعلیم په مقابل کې درېدل، د پوهې په مقابل کې درېدل، یو سلسله تخلفات په مقابل کې درېدل، خو په ځای دي خو منبر ته باید خناف وکړي. یعنی دوی سره د اسلام هغه برحق بودن او غیر برحق بودن مطرح نه دی. دوی ته څنګه د حکومت ادامه مطرح ده چې یو سلسله چې په اصطلاح د دوی جنګیالي د دوی نه والوړي؟ په دې خاطر باندې دروغ نه ویل په کار دي، ملت غولول نه دي په کار. جبروتونه تیر شوي دي، دا جبروت به هم تیر شي، د حق دپاره کار کول په کار دي. او تطالب یو شمېر مشران چې په حقایقو باندې پوهېږي او د دې له هده پورې هغه منطق چې ورسره ویل شوی دی بیا توقفی، خو مونږ هم دې خو مخالف ناست یو
افغانستان ته مرستې را جلب سي. د طالبانو تګلارو ته په کتو څه کول په کار دي پلان وخت؟
د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د بشري مرستو لړۍ باید په هیڅ عنوان ونه دریږي. له بده مرغه افغانان تر بل هر وخت په ډېر بد حالت کې دي، یعنی په تیرو 50 کلونو کې افغانانو ښه ورځ نه درېدلې، لیکن کوم بشري ناورین چې اوس افغانانو سره مخ دي د دې ساری په تیر کې نه لیدل کېږي. نو د بشري مرستې باید نه یوازې شي دامه عمومي، بلکې اضافه شي، او د دې دپاره چې څه په کار دی د افغانانو هغه ډای شي کولا چې په نورو هېوادونو کې اوسي یا په ځانګړې توګه په غرب کې اوسي، د همدغه ادارو سره چې نړیوالې مرستندوی ادارې دي او بیا د بیلابیلو هېوادونو څخه د مرستې راټولوي او افغانستان ته د افغانستان د خلکو د ستونزو د حل لپاره دا مرستې رسوي. د دوی سره باید خبرې وشي په متواتر ډول او داسې یو میکانیزم رامنځته کړي هم دا خلک چې دوی په مستقیم ډول وتوانېږي چې هلته مرستې ورسوي. دوم بحث دا دی چې په خپل هغه کسان چې هغه بیوزله کسان یا ټول افغانان بیوزله دي، هغه حالت داسې وزمینه مساعده کوي چې په خپل سیمو کې یو ډول حد اقل هغه نسبي امنیت دغه خلکو لپاره رامنځته کوي. دلته یم بحث دا چې ټول بحث به د طالب تور کړي تر څو پورې چې طالب په واکمنۍ کې په طالب کې بدلون رامنځته کوي، هغه یوازې دغه بشري مرستو بحث نه دی. کله چې په سیاسي لحاظ طالبان په ځان کې تغیر رانه ولي، دننه داخلي مشروعیت ترلاسه نه کړي، د نړۍ په شکل باندې رفتار ونه کړي، نو دغه ستونزو حل ستونزمن نه ناممکن ښکاري. نو د ټولو هغه بحث د ټولو بحث نه چور دی چې طالب باید تغیر ومومي. طالب کې تغیر راځي نو تر هغه پورې به په دغسې مسایلو کې د پام وړ تغیرات ونه لیدل شي، بدبختانه.
ډېره ډېره مننه. سلامت اوسئ اورېدونکو. د ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ له مشر او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب الله آزاد نه ډېره مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.